امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. نن د چهارشنبه ورځ د 2018 کال د مارچ د میاشتې 8 نیټه ده. د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا، د روسیې او د ترکیې د لوړ رتبه نظامي مقاماتو ترمنځ په یوې غونډې کې په سوریه کې د دغو ملکونو د قواو ترمنځ د احتمالي تشنج د پیښېدلو د مخنیوي په مسلې بحث شوی دی. عراقي قواوې د موصل د ښار په لویدیځ کې د ښاروالۍ مرکز ته رسیدلي، او په ایران کې د هغو شیعه افغانانو د کورنیو غړو ته په لسهاوو اپارټمنټونه ورکړل شوي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په طرفدارۍ په جنګ کې مړه شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا یو لوړ رتبه جنرال جوزف دنفورد د روسیې د لوی درستیز ولاری ګراسیموف سره یو ځای د ترکیې په یوه تفریحي ځای اناټولیا کې د هغه ملک د اردو د یو لوړ رتبه مقام حلوسی اکر سره کتلی دي. ویل کیږي چې د دغه ملاقات مقصد دا دی چې په سوریه کې د دغو ملکونو د قواو ترمنځ د احتمالي تشنج د پیښېدلو مخنیوی وشي. انقره وایي چې په سوریه کې کوردي ملیشیا یا وای پی جی د کوردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی سره چې د ترکیې د دولت په ضد جنګیږي اړیکې لري، او هم هغه په نړۍ کې د ویټروستي ډلې په توګه پیژندل شوی. په داسې حال کې چې امریکا او روسیه دواړه د کوردانو د وای پی جی قواو ته د داعش د افراطي ډلې په ضد په مبارزه کې د یو عمده عنصر په سترګه ګوري. د موصل د خاروالۍ د مرکز د آزادولو د اعلان نورستو هغه ځای ته نږدې په 300 مترۍ کې یو وړوکی طبي کلینیک ته د زخمیانو انتقال شروع شو. د عراقي قواو د موصل د خار په لویدیځ کې د خاروالۍ په مرکز باندې پرون سهار وختي حمله شروع کړې. د پرمختګ نورستو د دغو قواو زری پوښونه د جنگ د اول جبینه تیر شول، او د لږ مقاومت نورستو هغه هلته د حکومت په ویل وړ ودانۍ د عراق بیرغ اوچت کړ. د ایران مقاماتو په لسهاو اپارټمنونه د هغو شیعه افغانانو د کورنۍ غړو ته ورکړي چې په سوریه کې د ایراني قواو د پاره په جنگ کې مړه شوي. تیر هفته تقریبا 150 اپارټمنونه په یو لړ خاصو مراسمو کې چې په هغې کې د آیت الله رئیسی په شمول یو شمیر نور لوړ رتبه مامورینو ګډون کړی و، هغوی ته دغه اپارټمنونه ورکړی شول. د سوریه په جنگ کې د شیعه افغانانو د قربانیو د کورنۍ غړو ته د اپارټمنونو ورکول د تهران دغه پروګرام یو برخه ده چې غواړي زیات شمیر افغانان د سوریې په جنگ کې د بشار الاسد رژیم په طرفداري په جنگ کې برخه واخلي. کابل او د بشر د حقوقو د سوریې جنگ ته په ایران کې د افغان مهاجرینو د استولو عمل سخت غندل دي. امریکا ته د راتګ د بندیزونو په نوي اجرایوي فرمان کې د عراق په تباهو دغه بندیزونه نور ختم شوي دي. د عراق د بندنیو چارو وزارت نتاق احمد جمال ویلی دی چې دغه نوی فرمان به د داعش د افراطي ډلې په ضد مبارزه کې د عراق او د امریکا همکاري لاپسې تقویه کاندي. امریکا ته د سفر د دغه درې میاشتنی بندیز په وخت کې به د ایران، سوریه، یمن، لیبیا، سومالیه او د سودان اتوباو ته د نو ویزو په صدور هم بندیز ولګیږي. د امریکا د تجارت وزارت وایي چې په تیره میاشت کې د هغو اجناسو ترمنځ توپیر چې امریکایي په خارجیانو خرڅوي او د هغو اجناسو ترمنځ توپیر چې امریکایان د خارجیانو اخلي 9.6 ته یا 3.5 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی. په سپینې ماڼۍ کې د ملي امنیت د شورا مشر پیټر ناوورو په دې وروستیو ورځو کې په وال سټریټ ژورنال کې لیکلي وو چې د امریکا په تجارت کې کسر د ملک په اقتصادي ودې ډیر بد اثر کړی دی. د لیبیا د هغو مهاجرینو شمار چې د مدیترانې له لارې ایټالیې ته ځانونه رسوي په دې تیرو څو ورځو کې دومره زیات شوی چې پخوا یې ساری نه و لیدل شوی. په دې وروستیو ورځو کې د ایټالیې د سیسلی دریو بندرونو ته تقریبا 1500 د لیبیا مهاجر ورغلي. د جمعې په ورځ د ایټالیا ساحلي محافظینو وویل چې سږ کال د ژغورنې په عملیاتو کې 2500 مهاجرو ته نجات ورکړی دی. 1500 مهاجرو ته نجات ورکړی دی. د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې سږکال 420 تنه مهاجر په لار مړه شوي هم دي. د 2016 کال راهیسې د 500,000 زیات مهاجر ایټالیا ته رسیدلي چې په 2018 کال کې د هغې شمار 1,010,000 ته رسیدلی و.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیونه د دې وخت خبرونه واوریدل. اوس په موږ د خبرونې لومړی رپورت ته د تورخم او شمن دروازې پرون سهار راهیسې د افغان او پاکستانیانو مسافرینو په مخ پرانستل شوې دي. که څه هم چې افغانان د پولي اوړې خو تر دې دمه پاکستانی مسافرو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. په موږ زموږ د همکار زبی الله غازی دې رپورت ته
تورخم کی واضح هغه غاړی سارو وی زلرون کو افغانانو ته دراوختو اجازه کیږي اغم لډیرو کړهو نورسته
اوس خو پیلن دلته د سیو بیزتی و چې قسم په خدای د زنانه او دغله او دغه ماشومی تی نه ایثار کړ او واسم نو ماته مې ورور و زیاده پرې د مسلمانۍ ته وزه چې تا به را ایثار کی نو دلته مې دا وجود د سوور وخت
زلردون دی په پاکستان کې صرف د افغان سړی بالکل عزت نسته او دلته دی افغان اشرفغنی ته وایم او دلته ته وایم نور مشران سیدی دی پاکستان سفارتونه یو بسیر افغانستان دی
افغان پوله ساتون کی زواکونه د خپل خاور سره د مینی په خاطر پر راوختون کو خلکو ملی بیرغونه ایشی الته ایثار او خلکو امریکا غک ته ویلی چې کویزه یې ملرلې خو خوندی نه دی پاتې شوی د سوداګرو بارکړی مالونه خوسا شوی او وای لومړی بندیان کړل او ورسته په تورخم دی غاړې راړه ولیدی
مال مال خراب شو ځان را ورسید به مخبل دومره به عزت کړ چې ویوړ پاکستان کې بندیان کړ پلوړ کی هغه څه مرګری می شو هغه وسم بندیان دی نه دی را خوشی او د مالونه نه خبرې کو چې اوس په دې زمونږ په مال باندې شو خوسا شو خراب شو خو هغه ول مونږ خالی کی یا به په څه به وسی خالی کو نو هغه خالی کی رومان دې شو دی چې دراوړو نه دی
په تورخم کې افغان او پاکستانی پوله ساتي ځواکونه خبرې نه کوي خو راوختونکو مسافرو ویلي چې په هغه غاړه کې میشتو بي ویزي ایثارو خلکو ته د راوختو اجازه نه کیږي او راسنی پولیس بندیخانو ته رسي که څه هم خلک په تمه و چې له افغان غاړې به ویزه لرونکي مسافر او ناروغان هغې غاړې ته پرېږدي خو بس هیڅ لارې نه کیدله
تورخم خارګوټي په افغان غاړه کې ایثار ویزه لرونکي دغه افغانان په دې هیله دي چې د تورخم دروازه به پرانستل شي او هغه غاړه خپل کورونو ته بزانونه ورورسي خو د ډیرو په باور داهلي همدلته وسوځي دي
دوی پر افغان حکومت غوسه دی وایي ولی حل لار نه لی
په بې عزتۍ او په بې شرمۍ سره هلته وهل کیږي هلته پر تو کمیس وستل کیږي ته تپوس نه کې ولی ولی تو زمون ول اسما شریکان تو زمون د ملک او بچای
دغه راغلی وزیر ته لګولې پاکستان او وایس سمغه پریری ور پاکستان ته موږ بچیال ته دي موږ د لار دومره پریری سمغه خپل بچی را واړو خپل وطن ته ور راس
دا وی دا وی زب سنگ لګې دا وی ز چشته لګې چې دا پاکستان وی زیری په دې کې د جلال آباد کې تاسو ته بار لګې او غن دالی
په په تورخم خارګوټي کې سلګونه تور سری میساری پاتې دي لډیرو یې اولادونه په هغه غاړه کې پاتې دي
خالی په میلمستیا راغلو غم دی مرګ شو نو موږ څه لارې کوم ته دی لار خلاص شي نن هم 15مه ورځ چې دلته بند ناستی کله ځاو بیرته راځه خلاصېږي نو پیسې چې کوم راوړې وي لارې خلاص شي
تمه کیږي چې سبا ورځ بم لاغې غړې راتلونکو مسافرو ته د نن په څیر اجازه وشي خدا چې دایمي به د غستون ځکه لاواریږي اوسې ځواب ویل ګرانه خبره ده زبی الله غازی تورخم
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
د بی پولي خبريالانو ټولنه وایي چې افغانستان د خزو خبريالانو د پاره یو خطرناک هیواد دی د دغې ټولنې د عامه پوهاوي مشري پرون په کابل کې امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په افغانستان کې ټول خبریالان خو په ځانګړي ډول ښځې خبریالانې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي په موکړې په دې حقله د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال دی رپورټ ته
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې افغانستان د خزینه خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد او په دغه هیواد کې لا هم د خزینه خبریالانو لپاره حالت مخ په خرابېدو دی. په پاریس کې د میشته د خبریالانو دا ټولنه وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې یوه خزینه کارکونکي چې په رسنیو کې کار کوي وژل شوې ده. د بی پولی خبریالانو د ټولنې یوې غړي سوپی بوسن امریکا غږ ته وویل چې دغه ټولنې د شمیرونو له مخې تیر کال درې خزینه ژورنالیستان په افغانستان کې وژل شوي وي. د بی پولی خبریالانو د ټولنې د عامه پوهاوي د خزینه خبریالانو په وړاندې حالت مخ په خرابېدو دی. دوی ګواښل کېږي، پر دوی طالبان او داعش فزیکي حملې کوي، په دوی د ټولنې لخوا فشار دی او کله ناکله خپلو کورنیو لخوا هم ورباندې فشار راوړل کېږي. د بی پولي خبریالانو د ټولنې د شمیر له مخې افغانستان د نړۍ په 130 هېوادو کې د بیان د ازادۍ لاړخه 130 هېواد دی. د بی پولي خبریالانو ټولنې دغه چارواکي چې نن د سه شنبې په ورځ د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ د مرکز پرانسي غونډې کې د ګډون لپاره کابل ته راغلي ویل چې د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ دا مرکز به د ښځو په وړاندې پرتې ستونزې، خنډونه او ګواښونه ثبت او د ستونزو د هواري لپاره به هڅې وکړي. د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ د مرکز مسؤل فریده نیکزاد ویل چې اقتصادي، امنیتي او سیاسي وضعیت ته په کتو د خزینه ژورنالیستانو د کار ساحه په دغه هېواد کې نوره هم تنګه شوې ده. فریده نیکزاد ویل چې له تېرو دوه کلونو راهیسې په رسنیو کې د ښځو شتون کم شوی او په وینا یې 50% کې په رسنیو کې د خزینه خبریالانو پلیتونه رقم شوی دی.
با مقایسه دو سال قبل که ما حضور پر رنگ رسانه ها را می دیدم،
مرمن نیک زادویل که وسنی حالت لطیر دو کلون سر پرتلکو حقا و خزینه جورنالیسان و پرستانیو که خشتون در لود ولی اوس داوی دشتون شایدان نیو. ده خزینه جورنالیسان و ده ملاتر ده مرکز مشهی ده هم ویل چی ده مرکز ده خزینه جورنالیسان و ده مسلکی در بیتون و ده لولولو ده خبریالی مسلک داوی ده گرزولو و ده خزینه خبریالان و پولان یه تاوتری خوالی لمن زورول ده پارا پلیتونه کی. نیک زادویی چی ده مرکز لداری با حسو که چی ده خزینه جورنالیسان و ستون زی حواری کی که پرسنیو کی کار ته وحسی در رسنیو د ملاتړ اداري د افغان خزینه خبریالانو په وړاندې نامنی او ټولنیز محدودیتونه د اومده سوندو په توګه ګڼي. د افغانستان د جمهور رئیس توان مرسیال شاوسین مرتزوی دی غونې ته په وینا کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د شتو ګواښونو د یادونې پر وخت ویل چې خبریالان که نارینه دي او که خزینه ټول په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي او باید ټولو یو شان ملاتړ وشي. کسان په افغانستان کې د خبریالانو کره شمېر تر اوسه لا څرګند نه دی، خو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نه د شمیرونو له مخې په دغه هېواد کې تر 2000 پورې د رسنیو کارکوونکي فعالیت کوي چې د دغه شمېرې 2400 ښځې دي. دا مرکز په داسې حال کې په فعالیت پیل کړی چې د افغان خبریالانو په وړاندې بل هر وخت څخه ګواښونه او ننګونې زیاتې شوي دي. تېرې سوي کال د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی کال و. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 200 راډیوګانې، اویا تلویزیونونه او په سلګونو چاپي رسنۍ فعالیت لري، خو د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې اکثره دغه رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې له امله یې ځینو رسنیو خپل فعالیتونه هم بند کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د اوبو سلورم درې ورځنی ملي کانفرنس د یو دېرش مادهیزه پریکړه لیک په صادرولو د سیشن پی پورس پای ته ورسېده. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه په دې حقله باندې رپورټ را لېږلې.
د اوبو او تلپاتې پرمختګ په نوم د افغانستان د اوبو سلورم ملي کانفرنس چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوی و، نن د یو دېرش مادهیزه پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې چې د افغان حکومت د چارواکو سربیره د پوهنتون استادانو او د یو شمېر بهرنیو مرستندویو هیوادونو او د نړیوالو بنسټونو استازو ګډون درلود، پکې د افغانستان د اوبو د سم مدیریت لپاره د نویو پالیسیو او ستراتیژیو پر جوړولو ټینګار وشو. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د کانفرنس په پایغونډه کې وویل چې د افغانستان د اوبو د هر اړخیز مدیریت لپاره به د کانفرنس د موندنو پایلې د وزیرانو د شورا په غونډه کې تر بحث لاندې ونیسي. اجرایي رئیس وویل پریکړه لیک ته د وزیرانو شورا په اجنډا کې ځای ورکوو تر څو د مسایلو هغه برخه چې باید په وزیرانو شورا او یا کابینه کې ورباندې بحث وشي د حقوقي مسایلو یوه برخه ده چې د تقنین او قوانینو له پلوه ځینو پریکړو او پالیسیو ته اړتیا لري او ستاسو د لارښوونو یوه برخه عملی او اجرایی مسایلو پورې اړه لري چې په همدې ډول باید تعقیب شي او په تطبیق سره یې موږ یوې جامع پالیسۍ ته ورسوي. د اجرایي رئیس پر وینا په پریکړه لیک کې ټولو هغو وړاندیزونو ته به چې د تطبیق وړ دي په نویو پالیسیو او ستراتیژیو کې ځای ورکړي. ښاغلی عبدالله وویل د افغانستان د اوبو مدیریت د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري او په دې برخه کې د حکومت له پروګرامونو څخه د خلکو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني وویل په تیرو درې ورځو کې د کانفرنس ګډونوالو د افغانستان د اوبو په تړاو علمي بحثونه وکړل چې د دغو بحثونو مهم او اساسي ټکو ته په یو دېرش مادهیزه پرېکړه لیک کې ځای ورکړل شوی دی. ښاغلي عثماني وویل د افغانستان د اوبو په تړاو به په راتلونکي کال کې ملي کنګره جوړه کړي او زیاته کړه چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یې دایمي غړي هم ټاکلي دي. هغه ویل د کنفرانس د دایمي غړو دنده دا ده چې هغه اهداف او نتیجې چې له دغه کنفرانس څخه ترلاسه شوي تعقیب کړي او لکه څنګه چې تاسو لارښوونه کړې دا پریکړه لیک باید ژر تر ژره وروستی شي او د وزیرانو شورا ته واستول شي او دغه راز د راتلونکو کنفرانسونو لپاره برنامې جوړې کړي او یا د نړۍ په کچه د ورته کنفرانسونو نتیجې تعقیب کړي. افغان چارواکي ټینګار کوي چې اوبه د افغانستان لویه شتمنی ده او د یو مهم فکتور په توګه په سیمه ییزو همکاریو کې مهم رول لوبولی شي. افغانستان دا مهال شاوخوا 15 میلیارده متر مکعب اوبه لري چې 50 میلیارده متر مکعب یې د ځمکې پر سر او 30 میلیارد متر مکعب یې د ځمکې لاندې بهیږي. د دغه اوبو 15% له کوم بدیل پرته بهرنیو هیوادونو ته ځي. افغان ولسمشر د دغه کانفرنس د پایل په غونډه کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته په خطاب وویل تمه لري چې ګاونډیان یې د دغه هیواد د اوبو پر مدیریت اندېښنه ونه کړي بلکې ملاتړ یې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د کندوز والی اسدالله عمرخیل پرون په کندوز کې د ولسوالۍ او مرکزونو له تقریبا 1500 دینی عالمانو او د مسجدونو امامانو سره په یو غونډه کې راټول شو. خطیبانو غوښتنه وکړه چې خلک د دولت نه ملاتړ تراولي. ګل رحیم نیازمن د کندوز نه په دې حق له رپورټ را لېږلی.
د کندوز والی اسدالله عمرخیل د دغه ولایت تقریبا 1500 دینی عالمانو سره په یو غونډه کې په دې خبرې وکړې چې علما باید له اوسني نظام څخه ملاتړ وکړي او محلي چارواکي پرې نږدي چې په غلطو لارو او فساد کې ښکیل شي. هغه دا هم وویل چې ټولنه په علماو راټوله او آباده ده. که علما د یو حکومت ملاتړ ونه کړي هغه حکومت نشي پاتې کېدی. د قندوز د غور راټولو شو امامانو او دینی عالمانو هم له دولت څخه د ملاتړ ترڅنګ ویل چې که حکومت دوی ته قدر ورکوي نو دوی هم له خپل موجود نظام څخه ملاتړ کوي. یو تن مولوی محمد ایوب بیا غوښتنه درلوده چې افغان ځواکونه باید د تلاشۍ پر وخت د دینی عالمانو سپکاوی ونه کړي.
امنیتي ځواکونه زموږ غوښتنه ده چې علما کرام د تلاشۍ په وخت کې د چاپی په وخت کې عالمان چې دی هغه ونه زورول شي، هغه ته فقط د یو دهشتګرد او یو تروریست په نوم باندې ونه قتل شي. اکثر عالمان مونږ ګورو چرته چې فاین وي تلاشۍ فقط لونګي چې ویلی وی راکوشه، فقط ګیره چې ویلی وی راکوشه، لس موټر نو درې یو کې چې عالم ناس دی وی راکوشه. نو دغه یو سلوک د علماء کرام سره باور د دې امنیتی ځواکونو باندې کمیږي. په چیلنج او داوی سره وایو چې د افغانستان سرتاسری امنیت، سرتاسری صلح، دا خلکو د مال او د جان حفاظت او تحفظ دا فقط د الله تبارک و تعالی د قرآنی قانون 100% حاکمیت کې دي.
اسد الله عمر خیل په غونډه کې ویل چې په اوسنی نظام کې په زرګونو ستونزې شته خو هم دغه دینی عالمان دغه تشه ډکولی شي.
اینمی حکومتی کی اینمی مروز در افغانستان به حساب به اقتدار رسیدن.
دا حکومت چې په افغانستان کې اقتدار ته رسیدلې په زرګونو نواقص لري. همدا علما دی پاتېږي او دغه نواقص دی لمنځه یوسي. نور نړۍ د خپل پرمختګ لپاره فکر کوي خو افغانان له یو بل سره په جګړه اخته دي. هغه زیاته کړه چې محلي حکومت د علماو مشورو ته ضرورت لري او غواړي د دوی په مشوره سالمه اداره رامنځته کړي. اسد الله مرخیل دینی عالمانو ته په وینا کې وویل
هر حرکت ما، هر عمل ما کی خدای نخواسته خلاف
زما هر عمل چې ستاسو او د اسلام خلاف او ماته لار وخی او ما مپریږدی چې په خطا لار مخکې لاړ شم. تاسو هر یو زما په موجودیت کې د محلي حکومت په هر ځای کې والیان یاست. په قندوز کې په لومړي ځل د ټول ولایت په کچه دینی عالمان د ولایت لخوا را غوښتل شوي وو او د اوسني نظام د ملاتړ غونډه یې جوړه کړې وه. د دغه ولایت عام خلک هم وایي چې که دینی عالمان په خپلو خطبو کې د وسنی نظام ملاتړ وکړي کېدای شي د هغو ځوانانو شمیر کم شي چې د مخالفینو له تبلیغاتو متاثر کیږي او د هغوی له وسلوالو سره یو ځای کیږي. د قندوز والی په داسې حال کې له دینی عالمانو سره له وسنی نظام څخه د ملاتړ غونډه کوي چې د هوا په ګرمېدو سره یو ځل بیا په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ اصلاح شوی اجرایي فرمان لاسلیک کو چې برسیره په نورو سومالیا او سوډاني اتباعو د نوي ورځو دپاره د ویزې اخیستلونه منع کوي او ټول مهاجر باید د یو سل شلو ورځو دپاره انتظار وباسي. د امریکا غږ خبریال په کینیا کې د مهاجرو او هم دغه راس په نیروبی کې د سومالیا د مهاجرو سره غږیدلی دی او دغه رپورټ یې رالیږلی چې تاسو ته یې دراوړو.
نوی فرمان د ایران، لیبیا، سومالیا، سوډان، سوریه او یمن په ګډون د شپږو اسلامي ملکونو منل نوی ورځو لپاره ځنډوي که دوی په خوا ویزې نه وي اخیستي. دغه بندیز د ټرمپ د لومړني فرمان نه شپږ هفتې وروسته لګول کیږي چې د مارچ د میاشتې په 14 نیټه عملي کیږي. د سومالیا 45 کلن مهاجر احمد عمر بیهی چې د کینیا د کاکوما په کم کې 15 کاله اوسیږي او مخکې د داداب د مهاجرو په کم کې اوسېده چې په 1992 کال کې له سومالیا نه راوتلی دی او له هغې نه را په دېخوا په کم کې اوسیږي. دی وایي د مهاجرو په کم کې اوسېدل ورته مشکل دی په داسې حال کې چې ملګري یې په امریکا کې اوسیږي. دی وایي اکثر زمونږ گاونډیان، اکثر زمونږ همکاران او اکثر زمونږ ملګری په امریکا کې اوسیږي، ښه وظیفه لري، ښه تعلیم او ښه ژوند لري. ځکه نو کله چې زه عکسونه ووینم ذهني ټکان راته پیدا کوي او د خبرو په ترڅ کې راته تسلي راکوي او راته وایي ټرمپ په خپل فکر بدل کړي. بلا 15 کلنه مهاجره چیلیا روز له هغه وخت نه را په دی خوا چې د جنوبی سودان نه راوتلې ده د کاکوما د مهاجرو په کم کې 15 کاله اوسیږي. که څه هم چې جنوبی سودان د هغو هیوادونو په لیست کې نه دی چې بندیزونه ورباندې لګول شوي دي. که روز د بیا میاشتې کېدو په لیست کې وي نو د دې د مهاجرو موقف به د 120 ورځو لپاره له ویزې اخیستلو نه منع کړي وي. دا وایي لا تر اوسه امریکا ته د تللو هیله لري چې د لیسانس او ماسترۍ دواړه شادنامې لاسته راوړي. نو ښایي چې یوه ورځ نه بیرته جنوبي سودان ته راستانه شي او د خپل هیواد سره مرسته وکړي. روز وایي هغو خلکو چې هیله د لاسه ورکړې وه لږ تر لږه هیله من شوي دي، مګر کله چې دغه بندیز وي نو په دې سره به دوی خپله هیله د لاسه ورکړي. خلک به او حتی زه به ښه احساس ونه کړم ځکه چې زه به دغه فرصت ونه لرم، ځکه ما هم فکر کاوه چې ښایي بهر ولاړه شم او خپل خوب رښتیا کړم. په نیروبی کې د پوهنتون محصل عبدل لاهی وای که سومالیا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي نو دا به د الشباب په خلاف د تروریزم ضد کوششونو ته تاوان ورسوي. دی وای
سو وانس یو هاف ادد د لیست سومالیا ایت ویل گیو ا ویری سترونګ بوست ټو د ایدئولوژي اف الشباب اف یو اس ا
ځکه نو یو ځل چې سومالیا په لیست باندې ور اضافه شي نو دا به د الشباب مفکوره ډیره قوي کړي که امریکا ستاسې د حکومت ملاتړ کوي او تاسې ته اجازه نه درکوي چې خپل هیواد ته ولاړ شي بل اقدام به څه وي. ځکه نو الشباب ته به بله موقع په لاس ورکړی شي چې د لویدیځ په خلاف نوي کسان استخدام کړي. د بشری حقوقو د څارنې موسې اعلامیه خپره کړې ده چې وایي دغه فرمان به مهاجر د بل په ټک کې بوزي او دا پیغام به واستوي چې په امریکا کې مسلمانان نه هرکلی کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، نن د 8 مارچ ورځ ده او دغه ورځ د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت نمانځل کیږي. هم د دغه ورځې په مناسبت باندې زموږ همکاري نوشابه آشنا د افغانستان د جمهور رئیس د میرمنې رولا غنی سره یو مرکه کړې ده چې تاسو ته در اورو.
په افغانستان کې د خزو د ټولنیز پرمختګ په وړاندې ستاسو په نظر څه خنډونه او کومې ستونزې موجود دي؟
فکر کوم تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې د خلکو له یاده وتلي چې باید ښځو ته درناوی ولري. کله چې ما 40 کاله پخوا واده وکړ، افغانستان ته راغلم او د خپل خسر په کور کې دیره شوم. د ښځو په وړاندې هغه وخت خلکو ډیر ښه چلند درلود. دا هغه ښځې وې چې بیرون یې کار کاوه او که د کور چارې به یې مخکې وړلې، خو خلکو به یې احترام کاوه. فکر کوم همدا افغاني عنعنه ده چې باید بیرته راژوندی شي. دا افغاني فرهنګ نه دی چې د ښځو سره د ناوړه چلند وشي. فکر کوم په افغاني فرهنګ کې ښځو ته ډیر احترام موجود دی. میندو ته ډیر احترام کوي، ځکه چې افغاني دود او دستور د اسلامي عنعناتو سره برابر دی. د اسلام مبین دین وایي چې د فردوس جنت د میندو تر پښو لاندې دی.
فردوس زیر پای مادر استک همیتون نمیگن.
تاسو په نږدې راتلونکي کې د هیواد په چارو کې د ښځو موقف څنګه ګوري؟
امیدوار هستم که خوبتر باشه.
ډیره هیله من یم چې نور هم ښه اوسي، هر میاشت او کال کې لا ښه شي، تر څو په دې موده کې ښځې په خپل ځان ډیرې متکی شي.
متکی به نفس زیاتر باشن.
جمهور رئیس په کومو مسایلو کې تاسو نه مشوره غواړي؟
ما سری هر چیز گپ میزنین ولی بسیار کم وقت دارم.
موږ په ټولو مسایلو خبرې کوو، خو ډیر کم وخت لرو چې په څه باندې ډیر خبرې وکړو. او چې خبرې کوو نو داسې ډیر بحث پرې هم نه کوو، بلکې یو بل ته نظرونه ورکوو. خو دا چې عملی کوي او کنه، دا د دې تصمیم دی.
یعنی تر اوسه پورې په جمهور رئیس اعتماد نه لري چې ستاسو مشوره به عملی کی کنه؟
اتو نیست که او اعتماد داره برای ما اجازه داده.
داسه نه ده اعتماد للی. گوره داسه لوی دفتری را ترا کرد چه کار بکم. مانا دا چه دای پر ما اعتماد لری. خو پوهیگی چه زه خپل کار کوم او هغه هم خپل کارو نکوی. هم دا چه رئیس د افغانستان د ښځو د ژوند د ښه کېدو سره علاقه لري او غواړي وضعیت یې ښه شي، دا زما د افکارو نتیجه نه ده، بلکې په خپله په داسې کور کې تربیه شوی دی چې نیای ډیره مهربانه او با اراده خځوه. دا هماغه خځوه چې خپل اولادونو باندې به ټینګار کوي چې میرمنو ته باید درناوی او احترام وشي.
کوم کارونه چې اوس تاسو کوي د افغانستان د ښځو لپاره، دا په تاریخ کې د بل جمهور رئیس میرمنې نه دي کړي. تاسو خپل دغه فعالیتونه څنګه ګورئ؟
پن اولادای ما کلان هستن، فامیل خود دارن.
اولادونه می اوس لوی دی او خپل فامیلونه لري او مکتا دیر مراجعه نکوی. نو د خزو ده پاره ده خدمت دیر وقت احساس او مسئولیت لرم. هر حقه صوب چه ده هواده او ضرر وینی، هغوی دیده مستحق دی چه زورتا ورسیگم. ده هغوی پا غختونو پوشم چه کتا آسانتیاوی ورتا برابر اولای او کمک ورسر کولیشم چه وی اکرم. هم دامه شخصی احساس دی.
آسیب پذیر می باشه.
تاست افغان خزه چه مراجعه که رازی مختلف قصه لری. ده افغان خزه ده قصه پا آوریدو، ده آقوی پلیدو، چه احساس کوی؟
فعلا یکان دفعه که مردم میان پیش ما
بیدیم. ریختیا کلا چی زنی کسان رازی؟ کلا رانه ده حل لاری غوخته نوکی نو دا ورتوایم چه زی ده جوان پارا پسن پویگم او ورتخه پوختم چه تاسو یه حل چکیوی نی او بیا ده آقوی پا خواخه همکاری او کمک ورسره کوم. نو په دې کار رښتیا ډیره خوشحالیږم.
وقتی که حل پیدا میشه و که ما میتونم امرایشون کمک کنم، بسیار خوش میشم.
کله چې تاسو خپل ملاتړ د افغان ښځو نه اعلان کړ او دا مو ویل چې تاسو به د افغان ښځو ملاتړ کوئ، بې وزلو سره به مرسته کوئ، افغان ښځو یو قوت فضل کی پیدا شو.
یک روز یک شنطه خانم اومده بودن از جنوبی، نمیفهمم یادم نیست از
کجا. یو ورځ سو میرمن راغلی وې، فکر کوم د جنوبی نه وې، که لغمان یا ننګرهار نه وې. هغوی اول حتی په دې حیرانی وې چې ما ته څه خطاب وکړي. بی بی جان، بی بی گل، لومړی میرمن، ما ویل به هر څه ویلو چې تاسو آرامه یاست ووایاست. خو د خبرو او کیسو یو ساعت وروسته یوه تنۍ ودرېده او په پښتو یې راته وویل چې ما ته هم دا مهمه نه ده چې تاسو ته څه خطاب باید وکړم، خو دومره وایم چې تاسو زما خور یاست. نو زه دا احساس کوم چې هغوی داسې یو څوک موندلی چې ورته راشي او د زړه خواله ورسره وکړي.
ما احساس میکنم که اونا یک نفر پیدا کردن که میتونن بیاین پیشش و دلشون خالی کنن.
نو اوریدونکو، زموږ خبرونه په دې ځای پای ته رسیږي. د دری برخي همکاران سټوډیو ته راځي، هغوی به تاسو ته تازه خبرونه او رپورټونه وړاندې کړي. موږ تاسو ته د دویمې خبرونې پورې اجازه غواړو.